دا مشال رادیو د سړي مشه وخت د ما ذکر 15 بجې دي د نن ورځې آخري خبري غړې کې ز ګل آیاز او اسرار علم مومن درته هر کړي وای په روان خبرونه کې د کابل سیمو خبر پښتونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصری هم د خبرو خو لومړی وار ورکو اسرار علم مومن ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
د فاټا اصلاحاتی کمیټې وړاندیز کړی چې قبایلی سیمې دي په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي. د بلوچستان په چمن سیمه کې د دوستۍ دروازې پرانستلو په اړه د پاکستان او افغانستان امنیتي چارواکو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې. او عراقي چارواکي وایي شپږ دېرش کسان د داعش سغدریزې ډلې لخوا د سلګونو پوځیانو په ډلهییزو وژنو کې د برخه اخیستو په جرم په دار ځړول شوي. د فاټا اصلاحاتي کمیټې وړاندیز کړی چې قبایلي سیمې دې په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي. نن له مشالې سره په خبرو کې د فاټا پارلماني مشر حاجي شاجي ګل وویل تمه ده چې وزیر اعظم به په شپږم ستمبر په قبایلي سیمو کې اصلاحات اعلان کړي. د ده په خبره د اصلاحاتي کمیټې لخوا وزیر اعظم ته په لیږل شو وړاندیزونو کې ویل شوي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پختونخوا کې په مرحله واره توګه شامل کړل شي.
په دې کې د ټولو نه غټې خبرې دا دي چې یو د جوډوشلی ایکسټینشن دی او دویم په فاټا کې د شاملېدو ریکمنډیشن هم پکې شته. سټیپ وایز انشاءالله تعالی زموږ کوشش دی چې 25 ستمبر باندې پرایم منسټر دا ریفارم اعلان کړي.
د کورم ایجنسی نه د کمی سملی غړي ساجل حسین توري هم نن مشال ډیو تو ویل په بنانو چارو کې د وزیر اعظم سلاکار ستاد عزیز په مشرۍ جوړې کمیټې په خپل وړاندیزونو کې ویلي دي چې قبایلی سیمو ته د ځان له صوبې یا د ګلګل بلتستان په څیر د آئینی او انتظامی حیثیت ورکول د دې سیمو په ګټه نه دی او باید چې فاټا د خیبر پختونخوا برخه وګرځول شي. د بلوچستان په چمن سیمه کې د دوستۍ دروازې پرانستلو په اړه د پاکستان او افغانستان امنیتي چارواکو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې او یاد ور نن په څلورم ورځ هم باندې. په چمن کې سرحدي ځواکونو پرون په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي په دغو خبرو کې د افغانستان لړخه ډګروال عبدالعلي او د پاکستان له لورې کرنل جهازې برخه اخیستې وه. خبر پاڼه زیاتوي چې دا خبرې د افغانستان د سرحدي ځواکونو په غوښتنه شوي. د ورځې وړاندې د افغانستان غاړې ته ځنو مظاهرچیانو د دواړو هیوادونو ترمنځ په دوستۍ دروازه کھانډو ویشتلو د پاکستان پر ضد یې نارې وهلې. د دې پیښې وروسته پاکستان په چمن کې له افغانستان سره ډیورنډ کرښه تړلې ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وایي په خیبر پختونخوا کې د بجلی بحران ختمولو لپاره یې وفاقي حکومت ته د لس ورځو مهلت ورکړی. پرون د وزیر اعلی هاوس لخوا مشال ته په لیږل شوي بیان کې وزیر اعلی پرویز خټک تور پورې کړ چې وفاقي حکومت د دوی صوبې ته د خپلې برخې بجلی نه ورکوي چې له وجې د ده په خبره په صوبه کې د بجلی لوډشیډنګ زیات شوی. پرویز خټک زیاته کړه که حکومت په لس ورځو کې د دوی غوښتنې ونه منلې نو په احتجاج به لاس پورې کړي. وفاقی حکومت په وار وار ویلي چې په عمومي توګه ملک د بجلی کمی دی چې له وجې په ټولو صوبو کې یو شان لوډ شیډنګ کیږي. مشال اډیو ته غوږیستئ. د کندوز والی وایي افغان امنیتي ځواکونو خان آباد ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې ده. اسدالله عمرخیل بیګا ماخام مشال اډیو ته ویل چې د خان آباد ولسوالۍ د بیرته نیوو عملیات د وسلوالو مخالفانو لخوا له لږ مقاومت سره مخامخ شو. د خان آباد ولسوال حیات الله امیر اهم مشال ډو ته ویل چې ولسوالۍ تیر ماښام په وو بجو بیرته د امنیتي ځواکونو لاسته پرېوتې. طالبانو چې پرون سهار یې د خان آباد ولسوالۍ نیولې وه تر اوسه د امنیتي ځواکونو لخوا د دې ولسوالۍ د بیرته نیوو په باب یې څه نه دي ویلي. د غور ولایت چارواکي وایي د پسابند په ناآرامه ولسوالۍ کې وضعیت عادي شوی دی. د پسابند ولسوال فرید افغانیار پرون مشال اډو ته وویل افغان امنیتي ځواکونو له څلورو میاشتو نښتو وروسته وکړه شول دغه ولسوالۍ د وسلوالو لاسو ته له لوېدو وژغوري. افغانیار زیاته کړه طالبان اوس د دې ولسوالۍ له ډېرو برخو څخه وتلي او په پوستو کې یې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. مشال اډو ته غوږیستئ. عراقي چارواکي وایي شپږ دېرش کسان د داعش سغدریزې ډلې لخوا د سلګونو پوځیانو په ډلهییزو وژنو کې د برخه اخیستو په جرم په دار ځړول شوي. دغه پوځیان په 2014 کال وژل شوي وو. د عراق د جنوبي صوبې ګورنر یحیی ناصری وایي چې دغه کسان نن د دې صوبې په ناصری یا جیل کې پانسی کړل شوی. داعش چې کله په 2014 کال کې په تکریت خار باندې کنټرول وو، نو هغه وخت یې شاوخوا 1100 پوځیان نیولي وو. ترکی چارواکي وایي د هیواد په جنوب ختیځ کې د واده په مراسمو کې شوي مشکوکه ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمیر 50 ته رسېدلی. د سیمې ګورنر علي پلیاکایا نن وویل د شنبې یا خالي په ورځو په غازیانتب ښار کې په شوي ترهګر برید کې 94 کسان جوبل شوي هم دي. دا ښار د شام له سرحد شاوخوا 46 کیلومتره لرې پروت دی. که څه هم د یاد برید ذمواري لا چا نه ده منلې، خو د ترکی ولسمشر یې تور په داعش وسلوالې ډلې پورې کوي. د شام د حلب خار په هوایي برید کې د زخمی شوي ماشوم عمران مشرور علي دقنش چې په دغه برید کې زخمی شوی و په هسپتال کې سا ورکړه. د اګست په 12 نېټه دغه برید نه پس 15 کلن عمران د ودانۍ د ملبې نه ژوندی ایستل شوی او یو عکس یې اخیستل شوی و چې پکې د هغه په مخ ویني او خاورې لیدل کیږي. دغه عکس بیا په ټولنیزو رسنیو خپور شو او ډېر مشهور شوی دی. او د برازیل په ریو ډی جنیرو کې د اولمپیک سیالیو نن اخیری ورځ ده. امریکا لا هم د مډالونو د جدول په سر کې ده. برتانیا په دوهم او چین په دریم نمبر دی. پرون کوربه هیواد د برازیل د اولمپیک په فوټبال میچ کې جرمنی ته د 4 په مقابله کې په 5 ګولونو ماتې ورکړه او د سرو زرو مډال یې وګټو. همداراز د جمیکا اتلیټ یوسین بولټ یو ځل بیا له خپلې اتلولۍ دفاع وکړه او د اولمپیک سیالیو په دریو بیلابیلو سیالیو کې یې 3 د سرو زرو مډالونه ترلاسه کړل. بلخوا د تاجکستان د دلشاد نظروف د تیږې غورځونې په سیالیو کې د سرو زرو مډال وګټو. د بلاروس ټیسی جان ته د سپینو او پولینډ ته د زیړو مډال ورسید. امریکا تر دې د مادرید 30، برتانیا 20 او چین 6 د سرو زرو مډالونه ګټلي دي. د اتر دې مهال د مشال خبرونه. خبرونه مو د مشال رادیو نو واوریدل چې اسرار لمب مند او وړاندې کول. درنو اوردونکو، تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویبپاڼه مشال رادیو .com، همداشان په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې، لوستلې او اوریدلې هم شئ. د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم ځانګړي کمیټې خپل وړاندیزونه سفارشات وړاندې کړي دي. دغه وړاندیزونو په اړه د پارلمان غړي شاجي ګول پریدی وایي
یو د جوډیشلی ایکسټینشن دی او دویم په فاټا کې د شاملېدو ریکمنډیشن هم پکې شته. سټیپ وایز
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن او بولدک دروازه نن په 4 ورځ هم تړلې ده. د شمالي وزیرستان میرانشاه او میرعلي کاروباریان شکایت کوي چې د دوکانونو بیا جوړولو کې ورسره مشوره نه ده شوې.
حکومت یو داسې جرګه جوړه کړو چې په هغه سره کاروباري خلک وي، په ځای په تخو هغه خلک چې جایداد وي هغه موجود وي.
د سوات ملک آباد اوسیدونکي د سکول اوبو ترلاسه کولو کې ستونزې لري. یوه میرمن وایي
زموږ په دنده کې لست کارو شو، په دې لست کارو کې تقریبا 4 میاشتې اوبه راځي او هغه د سی اوبه راشي چې کله راشي نو هغه کې بیا چینجی ډیر زیات او د سی اوبه لکه د کډر.
لیکوال کریم شینواری د حمزه خان شینواری په شاعرۍ کې د صوفیانه افکارو تحقیقي او تنقیدي څېړنې په موضوع د پی ایچ ډی مقاله په کامیابۍ سره دفاع کړې دی. وای
هغوی څومره نثري لیکونه دي یا څومره شاعري ده په هغو ټولو باندې د حمزه بابا دارو جهان و نورو ټولو اړخونو په مقابله کې ډېر غالب ول.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو له مشال راډیو سره اوسه. درنو اوردونکو، تاسو د مشال راډیو د نن ورځې اخیری خبری غړی ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم ځانګړي کمیټې خپل وړاندیزونه وزیر اعظم ته لیږلي دي. له خبر ایجنسی نه منتخب د قومي اسمبلی غړي شاجي ګول پریدی په وینا چې امکان دی راتلونکي میاشتې په 6 نیټه وزیر اعظم دغه اصلاحات اعلان کړي. د دې نه وړاندې د فاټا نه منتخب شوو غړو 13 میاشتې هم ویلي وو چې په 14 اګست به وزیر اعظم د فاټا اصلاحات اعلان کړي، خو په هغه ورځ باندې وزیر اعظم دغه اعلان ونه کړ. نور تفصیل به اسلام آباد د مشال اړوند خبریال احمد الله په دې رپورت کې وو.
د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې جوړې فاټا اصلاحاتي کمیټې وزیر اعظم ته لیږلي په خپلو سفارشاتو کې ویلي دي چې فاټا له د ځان له صوبې درجه ورکول او یا د گلگت بلتستان په شان خود مختاری ورکول به د قبایلي سیمو لپاره ګټور نه وي، نو فاټا د مرحله واره په خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي. د خیبر ایجنسۍ نه منتخب د قامي اسمبلۍ غړي شاجي ګل افریدي مشال ریډیو ته وویل چې په دغه سفارشاتو کې په راتلونکي کال کې په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو هم ویلي شوي دي. د نوموړي وینا وه چې امکان دی چې د راتلونکي میاشتې په شپږمه نیټه به وزیر اعظم نواز شریف فاټا اصلاحات اعلانوي.
په دې کې د ټولو نه غټې خبرې دا دي چې یو د جوډوشلی ایکسټینشن دی، او دویم په فاټا کې د شاملېدو ریکمنډیشن هم پکې شته. سټیپ وایز درېیمه غټه خبره ده چې انشاءالله تعالی قبایل به د دغه جهالت نه، د دغه قیدون نه، او د دغه ناانصافۍ نه خلاصېږي. انشاءالله تعالی په فاټا کې به دومره پیکج به ورکوي چې په هر ایجنسۍ کې به یونیورسټي هم جوړېږي، په هر ایجنسی کې به انډسٹری زون هم جوړېږي، او د انرژي مسلې لپاره هم پکې پیکج هم شامل دی. زموږ کوشش دی چې 25 سپتمبر باندې پرایم منسټر دا ریفارم اعلان کړي.
فاټا نه منتخبو غړو 13 میاشت هم ویلي وو چې په 14 اگست به وزیر اعظم نواز شریف فاټا اصلاحات اعلانوي، خو په یاد نیټه د وزیر اعظم لخوا داسې اعلان ونه شو. مشال ریډیو چې کله د شاجي ګل په دې خبره چې وزیر اعظم به راتلونکي میاشت کې فاټا اصلاحات اعلان کوي په حق لا د آل فاټا سیاسي اتحاد صدر نثار مومن نه وپوښتل، نو د هغوی وینا وه:
دغسې ویناګانې موږ ته خو د ډېر وخت نه کېږي چې نن کېږي سبا کېږي، بلکې د فاټا پارلمنټریان په ډېر باشوخ ذریعه سره موږ ته دا خبره وکړله 14 اگست په حواله باندې چې جنډه خلاصېدل او فاټا ریفارم د هغې اعلان کېدل، مګر هغه شي ونه شو. نو زه ګومان کوم چې موږ نور د فاټا خلک په دې خبرو په دې مفروضو باندې یقین نه شو لرلی تر څو چې موږ اعلان په خپله اورېدلی نه.
فاټا لپاره وزیر اعظم نواز شریف د سرتاج عزیز په مشرۍ کې فاټا اصلاحاتی کمیټی جوړه کړې ده چې پکې د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه، د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ، د وزیر اعظم د قامی سلامتی مشیر ناصر جنجوا او زاهد حامد شامل دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
درنو اوردونکو په همدې موضوع کې پاتې کېږو. د قبایلي سیمو د راتلونکي قانوني حیثیت لپاره د جوړې کمیټې لخوا فاټا یا قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې ورګډولو په سفارش د ځینو سیمو اوسیدونکو خوشحالي څرګنده کړې ده. دوی وایي کچري په دغه سیمو کې اصلاحات نافذ کړل شي، نو له دې سره به قبایل هم د ملک د نورو برخو په شان حقونه ولري. نور تفصیل د شانواز ترکزی په رپورټ کې ورو.
د فاټا یا قبایلی سیمو د راتلونکي قانوني حیثیت لپاره د جوړې کمیټې لخوا فاټا په صوبه کې د شاملولو په سفارش قبایلی ولس خوشحالي څرګنده کړې او وایي چې وخت راغلی چې هغوی د اف سی آر د قانون نه خلاص شي او لنډ وخت کې د ترقی په لور پرمختګ وکړي. د یاد قانون له وجې روزګاریان هم ډیر په مشکل کې وو، او د محمد ایجنسی یو روزګار کوونکی عربستان محمد وای:
موږ چې ښکته ځو واپس راځو، که غواړه هغوی په ځای د جلاغې خپل ټیک سخت دي، که موږ ښه کښلو ټیک وراځو نو هغې موږ پازابول کوي، که موږ ډېر وړو راوړو هغې خپل پازابول کوي، هغې له به بېل بېل څه کم ډېر اور پاک به جوړوي. دا داسې یو سفارشات تېر شوي دي او چې دا زموږ دپاره داسې دي لکه ګوړه او شکرې.
په قبایلي سیمو کې خپل کوم پوهنتون نشته دی. د پېښور یا نورو سیمو پوهنتونونو یا کالجونو کې د داخلو لپاره مخصوص کوټه وي. تعلیم یافته ځوانان وایي چې که فاټا په صوبه کې شامل شوه، نو بیا به د هغوی د تعلیم ستونزې هوارې شي. واجد محمد وایي:
زمونږ هغه کوټه سیستم د ختم شي، او موږ ته به هغه رنګي موقع ملاویږي لکه څنګه چې په زموږ صوبه کې نورو پښتنو ورونو ته ملاویږي، چې دې سره به زموږ علاقې زموږ هغه محرومین چې کومې موږ ته په دې آپریشنو کې ملاو شوي وي، کومې چې موږ د ډېر د 1901 نه چې زموږ په مشرانو قانون نافذ شوی وي او کرایم ریګولیشن، هغه ازالې به زموږ د دې اصلاحاتو سره وشي.
په قبایلي سیمو کې شاعران او ادیبان هم غواړي اف سی آر او فاټا دې ختم شي، او د هغې خپل څه وجوهات دي. دغه وجوهات راته یو تعلیم یافته ځوان شاعر انور نگار داسې وویل:
ټول فاټا کې په یو جنسۍ کې د اوسه پورې یو کلچرل حال کې دی، نو دا نشته، دی ډوډور هم نشته د ادبي او د ثقافتي سرګرمیانو لپاره. نو چې کوم اکیډمي ادبیات یې هغه چې کوم کتابونه شایع کوي وخت وخت باندې، هغوی هم دا پالیسي ده چې هغې پکې د فاټا د لیکوالانو کتابونه چې دي د شایع کولو لپاره نه اخلي. که چېرته فاټا د پښتونخوا برخه شي، دا موږ ډېر ګټه وته راځي.
په رسنیو کې د بیان شوي سفارشاتو تر مخه وزیر اعظم پاکستان ته ویل شوی دی چې په راتلونکي کال کې د بلدیاتي انتخابات وکړي شي، د بشري حقوقو ټول قانونونه دي وغځول شي، د اف سی آر د شریکې ذمہواری قانون دي ختم کړي شي، او قبایلي سیمې دي په صوبه کې شامل کړي شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د مشال ریډیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا
مشالونه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په تمنټه د پاسه سلورو بجو
مشال اړتیا داسې غوږې درنودونکو د پاکستان او افغانستان ترمن د چمن او بولدک دروازه نن څلورم ورځ هم تړلې ده چې له کابل یې نه یوازې تجارت بندې بلکې عادي وګړي هم د لستونزو سره مخامخ دي. پوله د هغې وروسته وتړل شوه کله چې د افغانستان د استقلال د ورځ د نمانځلو په موقع په سپین بولدک د لوري ځینو کسانو پر دروازې کاڼي وورول او د پاکستان بیرغ ته یې ور ورته کړو. نورحال له کوټې نه د مشال اړو خبریال ایوب ترین راکوي.
د پولیس د خلاصولو لپاره تیر ورځ په چمن کې پر دروازه د پاکستان او افغان چارواکو ترمنځ خبري وشوې خو بې نتیجه پاتې شوې. دغه ډول پوله نن هم د تجارو په مخ باندې پاتې ده. په دې اړه د پاکستان د سرحدي عسکرو لخوا په خبره سوي بیان کې ویل شوی دی چې دا غونډه د افغانستان د سرحدي چارواکو پر غوښتنه باندې رابلل شوی وه. په غونډه کې د پاکستان لخوا کرنل جانزیب او د افغانستان له لوري کرنل محمد علي ګډون درلود. د دې پولې د بندش له امله لوی زیان او تجارو او عادی وګړو ته اوښتی دی. په دې ترڅ کې د چمن د تجارت د اتحادیې مشر انجینیر داود اڅکزی نور حال څه داسې راته بیان کړی.
سخت نقصان دی د خلکو د افغانستان د نوو میوو سیزن دی. افغانستان څخه په سوو موټر خټکی او انګور راځي نو هغه د نن درېمه د چې پر بارډر باندې ولاړ دي پاکي انګور خو دالته پر دغه ځای ورسستو او خټکی هم دونه لایف نه لري. هغه کچیر نن دا دروازه خلاص نه کړل شي یا سبا نه خلاصه نو دا هغه هم بیخي زیات تاوان دی. په دای صاحب باندې تقریبا په کروڑو نقصان چې دی هغه صرف د نظیم میلې یا د دې خوا چې کومې سبزیانې افغانستان ته ځي چې دا کومې دلته په دروازې ته د دې خوا ته ولاړ دي هغه څه نقصان دی.
اڅکزی غوښتنه وکړه په کار دی چې دواړه ګاونډي هېوادونه سیاسي او تجارتي اړیکې سره جلا کړي او پوله سمدلاسه د تجارو په مخ خلاص کړي.
موږ خدای وایي چې په کار ده چې تجارتي تعلق چې دی هغه د سیاسي تعلق څخه بالکل بېل دی. چې اقتصاد ته نقصان رسول څه دی هغه هېڅ سیاسي عزایم نه پوره کوي. پکار ده چې اقتصادي تعلق او سیاسي تعلق بالکل زلبی دی.
د چمن او سپین بولدک ترمنځ پوله د پنجشنبه په ورځ دغه وروسته د پاکستان لخوا وتړل شوه. کله چې د افغانستان د ازادۍ د ورځې په خوشحالۍ کې یو لاریون په سپین بولدک کې و بیش منډی ته نږدې راوتلی وو. په چمن کې د سرحدي عسکرو د ویان په وینا چې د لاریون جنو برخوالو د باب دوستی څخه نه هواز د پاکستان بیرغ را شو کړی وو بلکې واغته اور هم بچولی وو. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه. مشال اړو تاسو غوږ کې د وکیلانو تنظیم پاکستان بار کونسل د کوټې د ځانمرګي برید پر ضد په ټول پاکستان کې د کاربندیز او په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته سبا احتجاج کوي. د دوی سره د پېښور های کورټ بار او د کابل سیمو وکیلانو هم د ملګرتیا اعلان کړی او وایي چې په دغه ورځ به هم اسلام آباد ته ځي. نور تفصیل اسلام آباد د مشال اړو خبریال سراج ظهیر پر رپورټ کې ورو.
د وکیلانو تنظیم پاکستان بار کونسل د کوټې د ځنمرګي برید پر ضد روانې میاشتې په 28 نیټه په ټول ملک کې د کاربندیز او د پارلیمان مخې ته د احتجاج اعلان کړی او وایي چې د ګل پورس به د سهار 11 بجو نه تر د 1 بجې پورې دوی احتجاج کوي چې پکې به د کوټې د پیښې ذمہوارانو د گرفتاری او په دغه پیښه کې د وجل شو وکیلانو د بچو لپاره د وفاقي او صوبایي حکومت نه د مالی امداد غوښتنه د وړیا تعلیم او د سرکاری نوکرو او د وکیلانو د بچو د اسانو لپاره د فاونډیشن جوړولو غوښتنه کیږي. لمشال ریډیو سره په اسلام آباد کې د پاکستان بار کونسل وایس چیئرمین فاروق نسیم په دې اړه وی.
ما احتجاج کریں گے کیونکہ جو بھی ہم نے ہمارا ریزولوشن تھا پاکستان بار کونسل
منگ با احتجاج کو زکه چې زمنګ د پاکستان بار کونسل قرارداد وو چې حکومت دې زمنګ غوښتنې ومني خو حکومت زمنګ یو خبره هم اونمنله. زمنګ غوښتنه وا چې نه یوازې وکیلانو ته د حفاظت ورکړي بلکې د کوټه د پیخي مجرمان دی ونیول شي، خو له بده مرغه هیڅ نه کړی شو، کوم چې د حکومت به حصی ده.
د پیښور
های کورټ بار کونسل هم له دوی سره په دې احتجاج کې د ګډون اعلان کړی او وایي چې په دغه ورځ به د پیښور ټول وکیلان اسلام آباد ته احتجاج لپاره ځي. په دې اړه د پیښور های کورټ بار کونسل جنرل سیکرټر یوسف علي مشال ریډیو ته وایي،
دا بالکل موږ به هړتال کوو، زموږ به پورا قافله به راځي، دا پېښور های کورټ بار نه به راځي، دا پېښور بار نه به راځي، دا ډسټرکټ بار مردان نه به راځي، دا نوخار نه به راځي، سوابې نه به راځي، څومره چې بار اسوسیشن دي کاغذ لیدي کاغذ تحصیل په لیول باندې دي ټول به راځي، یو قافله په شکل او صورت کې به راځي او د پارلیمنت هاوس مخې ته به درنه ورکوي او د دې غم مکمل غمدنه به کوي.
د فاټا وکیلانو هم د دوی سره د ملګرتیا اعلان کړی. په دې حق له د فاټا د وکیلانو د ټولګي مشر اعجاز مومن مشال ریډیو ته وایي،
په دویشتم تاریخ باندې د پارلیمنت مخې ته د پاکستان بار کونسل، د سپریم کورټ چې کوم زمونږ بار دی، سلور وانه پېښور های کورټ چې کوم دی، هغه دا فیصله کړې ده چې یو علامتي هلتال یو درنامه د پارلیمنت مخې ته کیږي چې په هغه کې د وکیلانو ته د مخ کې کوم ستونزې دي چې ردې متعلق چې کوم دی باید یو داسې سوچ وکړي شي، یو داسې فکر وکړي شي، د خلک کینی میټینګز راوغوښتل شي چې دا ډېره سیریس خبره ده. بل دا ده چې دا کوم اعلانات د وکیلانو صاحبانو لپاره الله دې وبخښي چې کوم شهیدانو هغه د پاره شي، نو مطلب دا ده چې دا صرف کاغذي کاروي نه ده، په کار بده معنی فوراً عمل په کار دی، بده میاشلو ورځو کې دنه دنه
د روانې میاشتې په اتمه نیټه په کوټه کې په سیول اسپتال کې ځانمرګي بریج شوی وو چې پکې سلور اویا کسان وجلې شوي وو چې پکې د شپېتو نه زیات وکیلان شامل وو. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو یې غوږی درنور کو د شمالي بودستان میرانشاه او میرالی بازارونو کې د زمکو او مارکیټونو مالکان شکایت کوي که څه هم حکومت لخوا د بازار بیا جوړولو اعلان شوی خو له دوی سره هیڅ قسمه سلا مشوره نه ده شوی. دوی وایي چې په دغه ځایونو کې ځینې دوکانونه جوړ کړل شوي دي، خو دا معلومه نه ده چې دا به چا ته ملاویږي او دا مهمه مسله دی باید هواره کړل شي. نور تفصیل له سیمینه د مشال اړوند خبریال عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې ورو.
د شمالي وزیرستان دغه بازارونو کې د خاورې او مارکیټونو یا جایداد مالکان وایي دولت اول دې لپاره د خاورې تختن در پخیل بورخیل او میرانشاه قبیلو مشرانو کمیټي جوړه کړې وه چې د خلکو په خوخه نوی مارکیټ جوړ شي، خو دوی وایي اوس د مشرانو نه هیڅ تپوس نه دی شوی. د در پخیل قبیلې مشر عبدالجبار وایي دولت چې میرانشاه او میرعلي کې مارکیټونه جوړوي نو څنګه چې دوی سره وړاندې جرګه شوې وه دا دوی کمیټی د هم د ځان سره کړی چې سبا دوی ته د مارکیټ په سر لانجې پاتې نشي.
سره بریګیډیر پای سلا کړی وا چې دا سنتر دو غړی نه چې مې روډ پر روډ تر غولي دي دا به په خراب شي په دې ته کې چې روډینا هیڅ تروي او ورکیج بنا بدل به میش په سر ډیر کوي چې میش د اول سره به غږ دا میش بالکل خاصه دو میش به دا ویلي کې د هر قسم لنګې دې ان سره میش به مواري او میش به در سره وي کوم یو لا پات جرګا جوړا کړی وا میش په یو پر اتنا نو څه یو کیږي هغه مشکلات په څه جوړیږي کنه لنګې نه جوړیږي مشکلات یې جوړیږي او درې کومې چې در سره وي خو زمماري خو څه دو.
خلیل خان وای شلو زرو تانیز دے دا دوی لوی واړه دوکانونه په میرانشاه او میرعلي کې ډنګ شوی او که دولت سلور زره دوکانونه جوړوي نو څنګه او چا ته باور کولی شي؟
دولت یې نو شه یو طریقہ وی چې کوم دي کای نقصان وشي نقصان دے پورا هغه علاقې مشرون جایدادی بیا غا ترکشنی کمیټي جوړه کو دغه جدا چې کی مسای جوړ کړای دا په خپل مرضی جوړ دا حکومت ته یو داسې جرګه جوړه کو چې پاغه سے کاروباری خالص وي پاو جایي بشه خو اخلک چې جاجی کای جایداد وی آغاز موجود وي چا کې رینا رنگي چا بازوري نه رنگي دا ټول چې ترکشنی و داسې فیصله وکړي چې غون تک قابل قبول وي چې څل زرا د ګانینا ډن شوی دی پاغه سدای میشته سالور زرا جوړ کو دا څنګه مالی دی چې د ښاری دمر د ګانینا وی تا دغه غاشي رغه زوت ته نشند جوړ شي دغه فیصله به وشي.
دا تنظیمي چارواکو د نوم نه خودلو په شرط وویل نسپاک سروې کړي او سالور زرا دکانونه به د ضرورت په مطابق جوړوي، خو پولیټیکل تنظیمي تر خپل وسه هڅه کړي چې د خلکو په خوخه دغه کار وشي کني سبب خلک د یو بل سره په جنجال وي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه فلسفه ډیسټریکټ
منګل تکتیک چې کوم دی
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس.
دروندونکو د کابل سیمه کورم ایجنسی د زده کوونکو یو تنظیم کورم سټوډنټس ارګنایزیشن مشران وای په سیمه کې د تعلیم پر مختګ لپاره چې کومې هلې ځلې پیل کړې دي په هغه کې ورسره د پولیټیکل انتظامی لخوا هیڅ قسمه مرسته نه کیږي. د زده کوونکو د دغه شکایتونو او د پولیټیکل انتظامی د خبرګون په اړه نور تفصیل لسیمه د مشال اړوي خبریال طارق اورغزی پر رپورټ کې اورو.
تنظیم یو غړی محمد یوسف مشال لوډیو توای په سیمه کې د تعلیم پر مختګ لپاره د ډیر کار ضرورت ته خو دوی د حل کول شي چې پولیټیکل انتظامی او سره خپل تعاون برقرار وساتي.
دال د ایجوکیشن کمپین کې ترانسپورت خرچا رسی، سټیکر پلیکسونه د ډیر خرچي رسی، سټوډنټس ته اوټ کی هغه مختلف کلو ته سی کورونو ته وسی، نو دې لپاره تعاون ته ضرورت دی. خو افسوس خبره ده د پولیټیکل انتظامی شو کا ایم این ای صاحب شو کا سینیټر صاحب شو هیڅ توجه نه.
محمد سلیم اورغزی چې د تنظیم لوی سکاتر د مشال لوډیو توای دوی غواړي چې دغه سیمه د تعلیم په میدان کې مخکې لاړه شي، خو د انتظامی چې کوم راویه ده هغه داسې ده چې زړونه ورته مات کړي دي.
موږ سره د فنډ وادې کړي دي، هغه متندي میلاو شوي وسه پورې همیشه د پاره دیو دا کوشش کړی دی چې د سټوډنټان ډسکرج شي، نه امید شي او دیو د کار نه مطلب کینی، ځکه چې هغوی مو کله کله داسې اواز هم اوچته او څه په هغه کې د علاقې فایده یې خو د انتظامی نقصان یې.
د زده کوونکو د تنظیم مشر وایدولا بنگش مشال رډیو توای په سیمه کې د تعلیم په اړه د خلکو شعور را بدرولو لپاره سیمینارونه وکړل، جلسې او ریلیانې وستې، کمپاینونه وچلول او بلادا چې د سیمې زده کوونکو ته مفت تعلیم ورکولو لپاره مختلف پروګرامونه هم وکړل. خو پر زیاده دی چې له دوی سره مرسته شي وي پولیټیکل انتظامی ورته په لار کې خندانو دروي.
دا د مو اعلی حکم کلم نه غوړي چې دا قبایل بشور شي او دا خپل حق غوړي، د خپل حق د پوره اواز اوچت کی. نو خام خواست زر پسیگم دی ما چکوم لیار دی غم بنده او زد دی کار کام ما دا کار نا بای فورس هم منی که ترچر کهی ما هم پاری طریقی ما سر زکوم دی دا اخپل اغا حربی استعمالی.
دبارا کرم مرسیال پولیکل جن شاید علی خان لدغی خبر انکاری دی جگنی دزده کون کو دغی تنظیم سارا دا تعلیم پلرگی کمی حل زلی که ولو پو وجه دا انتظامی لخواب سلوک ستلی کی گی. دا مشار لدیو تا ویل پسیما که تعلیم دا پر مختق لپارا چی سوک هم حل زلی کوی حقوی تا دوی پخ نظر سر گوری او سرا دا انتظامی لخوا مرسته هم کی گی. تاریک ورگزه مشال ریڈیو پی خور.
دا مشال ریڈیو دا دروندو کو د اسوات منګوري خار لوی یونین کونسل ملک آباد او شاو خوب سیمه اوسیدونکو له سو لتیرو ډیرو کلونو راهیسې د سکول اوبو ترلاسه کولو کې ستونزې لري. مقامي اوسیدونکو وایي د سکول اوبو ترلاسه کولو لپاره ډیر زیات مزل کوي. نور تفصیل له اسوات نه د مشال اړوي خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د سوات مرکزی خار منګوري لوی یونین کونسل ملک آباد چې د میونسپل کمیټۍ معلوماتو تر مخه سکم یو لاک آبادی لري، اوسیدونکي وایي چې هسې خو د سکو اوبو کمی دې سیمه کې د 1300 کالو راسې روان دی، ولې د 1300 میاشتو راسې په نلکو کې اوبه بیخي نه راځي. د ملک آباد یو مشره زنانه چې لاس کې تش منګی نیولی دی وایي
اوبه نشته دی، خپې مې شلی دي او په دولان دولان باندې د منځه اوبه نشته که نه نو څه چل وکړو. په ملک آباد کې خو سم قیامت دی نه، خپې مې شلی دي او په ناستې ناستې باندې منګیره خېژوم او کور هو بره دی، نو څه چل وکړو. موږ د اوبو د څه سلوک جوړ شي.
یو بله زنانه شایزت وایي چې کله کله به د میونسپل کمیټۍ له طرفه په ټینکر کې اولس ته اوبه ورکولی کېدې، هغه هم په سیاسي دباو بند کړی شوی دی.
زموږ خو دلته کې لس کاله وشول، خو په دې لسو کالو کې تقریبا په څلورو میاشت باندې اوبه راځي او هغه دې اوبه راشي چې کله راشي نو په هغه کې بیا چینجي ډېر زیات او داسې اوبه لکه د کډر خو تقریبا څلور میاشتې وشو چې اوبه نه دي راغلي. ټینکر یې به راغوښتې، موږ محاسبتي محلیلې به اوبه ډکولې، په هغې باندې تنقید وکړو چې دا ټینکر به نه ځي.
یو بل تن وایي چې د اوبو نشوالي له وجې اوس د سیمې اوسیدونکي په کډه کولو مجبوره دي.
زمانم خان مولا دی د ملک آباد اوسیدونکي، اوبو دا مسله دلته تر تیرو دیرشو کالونو را پیښه ده. صفایي نشته، د ګیس نظام نشته، د اوبو خو د سره نشته. د اوبو زما خپل درونه د دې ځای نه نقل مکاني وکړله، یو فضاګر تلاړو، یو ګل کدی تلاړلو. د اوبو د حالت تاسو دا ولیدل، اوبو پسې موږ در په در خاورو په سر ګرځو، په دیرشو بیټ اپ کده ګاډي چې راځي موږ هغه اوبه استعمالو.
مقامي اوسیدونکي خواریکخ احمد شیر چې په لاسي ګاډو کې د اوبو راوړلو لوخي راغستي وایي چې ټوله ورځ مزدوري وکړو او چې کور ته راشو نو د اوبو غم راته په سر وي.
منګر وسار خپل غریبای له لړشو او بیا دا غینه واپس راځو نو په کور کې دا ټپکی خو دی وبنشته، رسکل وبنشته، لامبول وبنشته، او د سکول وبنشته. زمونږ د انسانانو د حالت کمر غوشو دا مر چوش نا خبر هم مړ دې زګنا لوس بزاګت ته وډو نام الله
منګور کې د میونسپل کمیټې اوبو ورکون کې ادارې انچارج اختر ایوب وای چې 15 دیش کال وړاندې دغه سیمې لپاره یو ټیوبل جوړ شو ولی اوس هغه ناکافي ده بلخو د صوبای اسمبلی غړی فضل حکیم خان زیاتوي چې د ملک آباد اوبو مسلې حل کول لپاره هلې ځلې شروع شوې دي نیاز احمد خان مشال ریډیو منګور سوات
دروندو کو هم دې سره وښوې ده د مازیګر 15 بجې اسرار المومن نبا د خبرونو لنډیز باور
د فاټا اصلاحاتي کمیټې وړاندیز کړی چې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي نن له مشال ډو سره په خبرو کې د فاټا پارلماني مشر حاجی شاجی ګل وویل تمه ده چې وزیر اعظم به په 6 ستمبر په قبایلي سیمو کې اصلاحات اعلان کړي د په خبره د اصلاحاتي کمیټې لخوا وزیر اعظم ته په لیږل شو وړاندیزونو کې ویل شوي چې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې په مرحله وار توګه شامل کړل شي د بلوچستان په چمن سیمه کې د دوستۍ دروازې پرانستلو په اړه د پاکستان او افغانستان ملتي چارواکو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې او یادور نن په څلورم ورځ اهم باندې په چمن کې سرحدي ځواکونو پرون په یوې خبر پاڼه کې ویلي په دغو خبرو کې د افغانستان لاړه ډګروال عبدالعلي او د پاکستان له لورې کرنل جهازې برخه اخیستې وه درې ورځې وړاندې د افغانستان غاړې ته ځنو مظاهرچیانو د دواړو هیوادونو ترمنځ په دوستۍ دروازه کھاڼو ویشتل او د پاکستان پر ضد یې نارې وهلې د دې وروسته پاکستان په چمن کې له افغانستان سره ډیورن کرښه تړلې ده د کندوز ولیوای افغان امنیتي ځواکونو خان آباد ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې ده د خان آباد ولسوال حیات الله امیر مشال ډو ته ویل چې ولسوالۍ تیر ماښام په 9 بجو بیرته د امنیتي ځواکونو لاسو ته ورغلې عراقی چارواکي وایي شپږ دیرش کسان چې د داعش وسلوالې ډلې لخوا د سلګونو پوځیانو په ډله ییزو وجنو کې ککړ ګرځېدلي وو په دار ځړول شوي دغه پوځیان په 2014 کال وژل شوي وو د عراق د جنوبي صوبې گورنر وایي چې دغه کسان نن د دې صوبې په ناصری یا جیل کې پاتې کړل شوي ترکی چارواکي وایي د هیواد په جنوب ختیځ کې د واده په مراسمو کې شوي مشکوک ځانمرګي برید کې د وژل شو کسانو شمیر 50 ته رسیدلې د سیمې گورنر نن ویل د شنبه یا خلیف ورځ په غازیان تیب خار کې په شوي دغه تراګر برید کې 49 کسان جوړ شوي هم دي او د برازیل په ریو ډی جنیرو کې د اولمپک سیالیو نن اخیری ورځ ده امریکا لا هم د میډالونو د جدول په سر کې ده برتانیا په دوهم او چین په دریم نمبر دي
اسرار المومن چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړوي خبريال سراج زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوست دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي
نن د اردو ژبې ورځپاڼه نه یې بات خپل ادارې کې وایي پاکستان ته لټول لوی خطر طرحه کړی دا او له سمودې راسي پاکستان د دې ډېر لوی قیمت ورکوي د کومې پر ضد چې عسکري او سیاسي مشروالي په شریک سره کامي تګلاره جوړ کړه ادارې وړاندې لیکي چې د دې سره سره پاکستان له نور ډېرو ننګونو سره هم مخ دی چې پکې د چین پاکستان اقتصادي راهداري سرته رسول د پاکستان اقتصاد ښه کول او په ترهګري کابو موندل دي ځکه که په ترهګري کابو ونه موندلې شو نو په سپیک منصوبه کې او د پاکستان په ترقۍ کې خندان پیدا کی دیشی او تر سوچي د ترخګري د خاتمه لپاره غوړ اقدامات و نکړي شي نو پاکستان ترقی نشي کولای ادریا اخر کې وایي باید چې حکومت د اولس پوړان دی خپل واضح کړنلار کېګ دی او د ملک د جمهوریت او استحکام لپاره د سیاسي ګوندونو سره په شریک کار وکړي او باید چې په دې عمل کې اولس هم لزان سره ملګری کړي چې دا رنگ لدی ملک ترخګري ختم شي د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پڼه هم په دې موضوع کې پاتې شوې دا اوی چی باید د ترهګری پر ضد اپریشن جاری وساتل شي ځکه چې ترهګری پاکستان ته ډیر نقصان رسولې د ادارې په وینا پاکستان له پکار دی چې په شمالي او مغربي پلو باندې حفاظتي اقدامات نور غوره جوړ کړي او دې لړکی هیڅ یو فشار قبول نکړي ځکه چې اکثره معاملات د پلو نه خراب وي او د افغانستان او ایران سره چې څومره هم د پاکستان پلی مضبوطي او محفوظ وي همره به پاکستان ته استحکام ترلاسه وي ادارې اخر کې وایي په موجوده وخت کې د پلو د سار نظام غوره جوړولو ضرورت دی باید چې حکومت دې اړخ تخصصي پاملرنه ورکړي او د دې سره سره په ټول ملک کې د ترهګرو پر ضد اپریشن جاری وساتي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو فورن پالیسی مجلی د یو پاکستانی کارټون برقا ایونجرز په اړه مقاله خبره کړې ده. مقاله په مقاله کې راغلي چې ګڼ شمېر هنرمندان د جهاد ضد یاد کارټون په ذریعه د پاکستان د ځوانانو ذهنونه په سم لار راوستل غواړي. بلخوا دی هندو ویب پاڼه لیکي د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هغه بیان استایلی چې د هندي وزیر اعظم نریندر مودي د بلوچستان د بشري حقوقو په اړه او ورکړی وو.
فارن پالیسی مجلې د یو پاکستانی کارټون پاړه په مقاله کې دا پوښتنه راپورته کړې چې آیا پر ټلویزیون کارټون پروګرامونه د پاکستان ماشومان د جهاد بچ ساتلی شي او کنه. مجلې د پاکستانی کارټون برقا ایونجرز پاړه لیکلي چې ګڼ شمېر هنرمندان او پروډیوسران د جهاد ضد یاد کارټون په واسطه د داسې متبادله فکرونو ښودلو هڅه کوي چې د پاکستان د ځوانانو په ذهنونو اثر وکړي. دا کار د کتابونو موبایل اپلیکیشن وروسته اوس د یو ټلویزیوني کارټون په شکل کې وړاندې کیږي. په دې کارټون کې د پاکستان ټولنیزې مسئلې رابرسېره شوې دي چې پکې تشدد، درغلي، زیاته آبادي، نسلي توپیر، بې ځایه تنګولو او د ماشومانو تښتونې شامل دي. مقاله لیکي د برقا اوینجرز کارټون کیسه به کېدای شي چې سنجیده وي، خو د کارټون په انداز کې وړاندې کړل شوې ده. په برقا اوینجرز کې مرکزي کردار د یوې جینۍ جیا دی چې د خپل شناخت پټول لپاره برقا اچولی وي او د درغله سیاستوالانو د غسې د نورو هغو کسانو پر ضد جګړه کوي چې د جینکو سکولونه بندوي. جیا د جګړې پر مهال د نورې وسلې پر ځای کتابونه او قلمونه کاروي. د مزاحیه کتابونو یو لیکوال عمران اظهر وایي، ماشومان د نفرت لپاره نه دي پیدا شوي او باید چې د ژوند په لومړیو کالونو کې فکرونه په سمه لاره راوستل شي. فورن پالیسی مجلې د سخت دریځې ضد یو لیکوال د وژنې په اړه د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د اداري حوالې ورکولو سره لیکلي، په پاکستان کې عدم برداشت او سخت دریځې ډېره ژوره شوې ده. مقاله لیکي د وروستیو کې په کوټه کې د اویاو زیاتو وکیلانو، خبریالانو د وژنې سره سره په پاکستان کې د ټولنیزې میډیا مشهوري هنرمندې کندیل بلوچ په ګډون ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. بلخوا دی هندو ورځپاڼه لیکي، د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د هندي وزیر اعظم نریندر مودي هغه بیان ستایل دی چې نوموړي د بلوچستان د بشري حقوقو په اړه د جمعې پر ورځ ورکړی وو. حامد کرزي ویلي، د پاکستان لخوا د اشتعال په وړاندې هند د رد عمل په برخه کې حق لري. د حامد کرزي دا بیان لاغې یو ورځ وروسته مخې ته راغی چې د بنګلادیش د اطلاعاتو وزیر حسن الحق هم د هندي وزیر اعظم د بیان ملاتړ وکړ. تېره اونۍ د کشمیر په موضوع ټولګوندیزې غونډې او بیا د هند د آزادۍ ورځې په موقع نریندر مودي ژمنه وکړه چې په پاکستان کې بلوچستا ورپېښې ستونزې به په نړیواله کچه وړاندې کړي. نوموړي ویلي، هغه ته د بلوچانو لخوا ګڼ پیغامونه هم ترلاسه شوي دي. مقاله لیکي، راتلونکو سروسو کې دلی ته د افغان پوځ مشر قدم شاه د سفر وړاندې داسې بیانونه ډېر اهمیت لري. د وروستیو کې د هندو ورځپاڼې راپور ورکړی وو چې سرچینو ورته پخلی کړی دی چې جنرل قدم شاه به د هلیکاپټرو په ګډون د هند لخوا د پوځي مرستو یو غوښتنلیک هم هندي چارواکو ته وړاندې کړي. د هندو ورځپاڼه لیکي، حامد کرزي ویلي دي، د افغانستان د دفاعي صلاحیتونو زیاتولو لپاره باید هند زړور ګامونه پورته کړي.
د مشال تر څنګ اوسه، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپګو.
مشال اړتیا تاسې غوږی درنودونکو، د ترکیې پارلمان یو موافقه تصویب کړه چې له اسرائیل سره د اړیکو د عادي کېدو سبب کیږي. د ترکیې د سرکاري رسنیو د رپورټ له مخې روسو له هغې چې تېره میاشت په ترکیې کې د کوتتا هڅه وشوه د دې موافقې په لاره کې خنډونه وو. د فرانس خبري ایجنس په حواله نور تفصیل سالم احمد صالح وړاندې کوي.
د ترکیې د پارلمان وکیلانو د جمعې نه وخته هغه موافقه تصویب کړه چې د دوو پخوانیو سیمه ییزو متحدانو ترکیې او اسرائیل ترمنځ اړیکې هادي اعلی تر ګرځوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ شپږ کاله په اړیکو کې کړکېچ وو. د ترکیې د دولتي خبري اژانس انادولو په حواله د دې موافقې له مخې به اسرائیل شل میلیونه ډالره د غرامت په توګه ترکیې ته ورکوي، ځکه چې په 2013 کال د اسرائیل کومنډو ځواکونو په غزې تړانګه کې د ترکیې د بشري مرستو پر کشتۍ حمله کړې وه. په هغه حمله کې لس تنه ترکان وژل شوي وه. دغه پیسې به د قربانیانو کورنیو ته ورکول کیږي. د موافقې د شرایطو له مخې دواړو لوریو موافقه کړې. هغه اسرائیلیان چې د اسرائیل د حکومت په استازیتوب یې هغه حمله کړې وه، په مالي او جرمي لحاظ مسؤول نه ګڼل کیږي. د اسرائیلو د کابینې وزیرانو له ترکیې سره دغه موافقه د جون میاشتې په وروستیو کې تصویب کړه، خو انقره په ترکیه کې د تیرې میاشتې د کودتا د ناکامې هڅې په نتیجه کې د رامنځته سوي فشار له کبله پارلمان ته نه ولېږلې. اوس چې دغه موافقه تصویب سوې، تمه کیږي دواړه هیوادونه د خپلو ډیپلوماتیکو اړیکو د بیرته اعادې لپاره سفیران سره تبادله کړي. د دې موافقې پر اساس به ترکیه کولی سي چې د اسرائیل د اشتود بندر له طریقه فلسطینیانو ته بشري مرستې ورسوي.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کار جوړ یو څوک داخلي ورکړو
خلک چې بیا بې روزګاره دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
مشال اړیدو تاسو غوږی د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د پاکستان څخه په تدریجي ډول د افغان کډوالو با عزت راستنیدو لپاره کار کوي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل مشال اړیدو ویل چې د دې ترڅنګ له پاکستان د راستنیدونکو کډوالو شمیر ډیر شوی، هغه هیواد د کډوالو سره له نرم چلند هم ویلي دي. نور تفصیل یوسف زدران په رپورټ کې.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو ستونزو د هوارولو لپاره څو کمیټې کار کوي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل له دې سره چې افغان حکومت د کډوالو د بایزت راستنیدو هرکلی کوي، هلته د میشتو کډوالو سره د ښه چلند هڅې هم چټک شوې دي. هغه وایي پاکستان هم اوس په دې برخه کې نرمښت ښودلی.
مجموع کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري په برخه کې حلې ځلې روانې دي. هم ډیپلوماټیکې حلې ځلې بېلابېلې ناستې هم موږ درلودې. بیا ځینې فرعي کمیټې هم جوړېږي. یوه کمیټه د سفارت د استازي په ګډون هم څنګه د کډوالو د اتشي یو شمېر او د پولیسو د استازو په ګډون باندې دې کمیټې هم خپل کار باندې پیل کړی، خو اوس نسبتا پاکستان په دې برخه کې نرمه ښودلې.
ښاغلی میاخیل وایي د افغان کډوالو یوه جرګه له جمهور رئیس غني سره د لیدنې لپاره کابل ته راځي ترڅو د خپل ستونزو په اړه غوښتنې له جمهوري ریاست سره شریکې کړي. دا هڅې له هغې وروسته کېږي چې د سرطان په میاشت کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم کې د جوړ شوي کړکېچ سره په پاکستان کې پر میشتو کډوالو فشار ډېر شو. وروسته له دې چې افغان کډوالو د ځورونو له کبله هیواد ته د رستنېدو لړۍ تېزه کړه، پاکستاني لوري بیا د افغان کډوالو ستونزو د څېړلو په خاطر په کابل کې د هغه هیواد د پخواني سفیر رستم شاه مومند په مشرۍ یو پلاوی وټاکو. له دې سره د خیبر پختونخوا اعلی وزیر او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم د کډوالو له سازو سره لیدنې وروسته پولیسو ته لارښوونه وکړه چې کډوال دې نه ځوروي. بل لور ته هیواد ته راغلی یو شمېر کډوال وایي چې خلک نور د پاکستان د ښه چلند په اړه لژمنو ستړي شوي او هیواد ته د راتلو ټینګه تابعیا لري. له دې ډلې محب الله پیوند ازادي راډیو ته وویل
نور هلته استوګنه او هلته د دوی اوسېدل، هلته د دوی کوم کاروبارونه چې دي هغه له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ کړي دي. پاکستان د دولت لوري نور تنګ شوي دي هغه کډوال افغانان، نور هلته استوګنه د دوی لپاره مشکله ده.
د عادل په نوم کابل ته راغلی بل کس وایي افغان حکومت باید په کور دننه کډوالو ته د سهولتونو د رامنځته کولو هڅه وکړي.
دوی ډېر په خوشحالي باندې راځي، خو د افغان دولت څخه دغه غوښتنه ده چې دوی ته باید داسې زمینه برابره شي چې د دوی په راتګ کې مشکل نه وي. دوی که راځي هم په خوشحالي باندې راځي، خو دوی ته باید هلته د راتګ یا د افغان خاورې ته د دخول په وخت کې دوی ته مشکلات نه شي پیدا. هلته د دې مشکل نه شي ورته پیدا شي تاسو زر لاړ شئ، یو کارت نه لري، دا شی نه لري، ها شی نه لري.
د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د تیرو دوه میاشتو رئیس له پاکستان د راستنیدونکو افغان کډوالو شمیره زیاته شوي او یوازې روانه هجري میاشت دا شمیره 80,000 کسانو ته رسیږي. افغان حکومت ویلي چې د کډوالو له راستنیدو پرته افغانستان نیمګړی دی او په کور دننه د هغوی سره د مرستو لپاره سکتوري وزارتونه په یو جامع پلان کار کوي.
د سولې پر لور
یو نا صاحب درځو شو په بزګر مړی مړه ده وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنګ زکه چې دا زمينا نشوند سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمينو کتابتون ته کینی ټول تخته فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
مشال اړو ته تاسې غوږې ډان ورځپاڼې د لیکوال هود بای مقاله خبره کړې چې پکې راغلي د پاکستانی ریاست د ناسمې بیانې له کبله د دې هیواد له ټولنې او ځینې سیاستوالو سره دا وسوسه پیدا شوې چې ګینې ټوله نړۍ د پاکستان خلاف ده او دا هیواد ختمول غواړي. همدارس که څوک د دې بیانې په اړه د حقیقت په ډاګه کولو کوشش کوي نو هغه بیا د بهرنیو استخباراتو ادارو ایجنټ ګرځول کیږي. د مقالې نورې برخې درته اسرار العالم مومند وړاندې کوي.
د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي د پاکستانیانو اوس پخه عقیده جوړه شوې چې ټوله نړۍ د دوی پر ضد سازشونه کوي او داسې دښمن چې وجود نه لري پاکستان تباه کول غواړي. د مثال په توګه د بلوچستان وزیر اعلی وایي د کوټې وروستي برید تر شا د هندوستان لاس دی او د پوځ ویان بیا وایي د دغه برید هدف د پاکستان چین اقتصادي کاریډور پروژه وه خو دواړه هیڅ قسمه ثبوتونه نه لري. د افسوس خبره دا ده چې نه یوازې پوځ او حکومت د خپلو شخصي یا اداري ګټو لپاره بغیر له ثبوته دا قسمه خبرې کوي بلکې د پاکستان په سیاست اهم دا قسمه وهم غالب شوی چې له وجې د ترګرۍ د مخنیوي لپاره ښه سوچ او فیصلې تر خپو لاندې کیږي. د پاکستان د ټی وی چینلونو د روانو چارو په پروګرامونو کې ناست قربانه او ملمانه هم له یو بل سره په دې کې سیالي کوي چې څوک به ډیر زیات د ولس په ذهنونو کې شکونه، سازشونه او داسې نور دروغ ورزیا کړي. تر دې پورې چې د پاکستان ځینې دانشوران هم بعضې وخت خپلو شخصي ګټو لپاره په خلکو کې وسوسې پیدا کوي. د مثال په توګه لیکوال پرسود بای وای یو وخت داسې وو چې د پاکستان رسنیو د هندوستان او اسرائیل ایجنټ ګرځولې وو. هود بای وای داسې خبر پاڼې لري چې په کې لیکل شوی نوموړی د یادو هیوادونو د استخباراتي ادارو او احمدي مسلک له مشرانو سره په جلا جلا وختونو کې ملاقاتونه کړي خو هود بای وای دا ټولې دروغ خبرې دي. هود بای په خپل مقاله کې لیکي د خدیزم یونیورسيټي د انتظامی مسایلو په اړه د غږ راپورته کولو لکبله هم پر د څو واري د اسرائیل او هند استخباراتي ادارو لپاره د کار کولو تورنه لګیدلې دي چې لوجه د پر کور حمله هم شوي. لیکوال وای د دوی مخالفین په پاکستانی ټولنه کې موجود وهمونه او وسوسې د دوی خلاف کاروي او دوی د بهرنیو استخباراتي ادارو ایجنټان ګرځولي. د کوټې وروستۍ برید په پېښور آرمی پبلک سکول او باچا خان یونیورسيټي حمله او داسې نورې یو شمېر پېښې دي چې ذمواران یې وسلوالو ډلو په خپل منلې او د دوی ښکاره دریځ دا دی چې تر هغو به خپلو بریدونو ته دوام ورکوي تر څو په پاکستان کې د خپلې خوښې نظام راولي. خو بیا هم د پاکستان حکومت او پوځ وایي چې د دې حملو تر شا د هندوستان او اسرائیلي استخباراتي ادارې لاس لري.
اسرار لمبومند چې د ډان برسپان کې د لیکوال ډاکټر هود بای د یوې مقالې مهمه برخه تاسو ته وړاندې کولې. درنو ودونکو تاسو کولی شئ چې د مشال اډیو ټول خبرونه زموږ په پاڼه mashalaudio.com هم داراس په فیسبوک او کچري تاسو د ټوئیټر پاڼه لري نو د مشال اډیو پاڼه خوخه کوي او هغه د لارې هم د نن ورځې 19 پروګرامونه او رپورټونه او خبرونه تاسو کتلیم شئ، لوستلیم شئ او اوریدلیم شئ. وستاسی پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. ګارډین ورځپاڼه لیکي د قومي اتصاب اداره نیب د پاکستان فوټر نظام لاندې د یو تعمیراتي پروژې پلټنې کوي. د دغه پروژې سرمایه کاران وای وکاله پس هم انتظار کوي خو سپرمختګ یې پکې نه دی لیدلی. په دغه پروژه کې له رشوت سره په تړاو د پاکستان د فوټ بخوانی مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د دری ورونو نمونه هم راغری دي. د دې ترڅنګ د ډیفنس هاوسینګ اتارټي دری البرټ پورو چارواکي هم په دې پلټونو کې شامل دي. د مقالې درته نوري برخي ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي له اسلام آباد سره نږدې د الیسیم رانچس په نوم د کورونو جوړولو یوې پروژې په اړه چې مخکې کومې وعدې شوې وې د نه عملي کېدو له امله سرمایه کاران په غوسه شوي دي. دوی وایي چې اوه کاله پس هم ورته څه پرمختګ نه ښکاري او بې ځایه په پروژه پیسې لګولې دي. ورځپاڼه لیکي دغه پروژه چې د پوځ تر انتظام لاندې ده د قومي احتساب ادارې یا نیب یې پلټنې شروع کړې دي. په دغه کیس کې له رشوت سره په تړاو د پوځ د لوړ پوړو ریټایرډ افسرانو په ګډون د پاکستان د پوځ پخوانی مشر اشفاق پرویز کیانی خپلوانو نمونه مخې ته راغلی دي. په دې کې د ډیفنس هاوسینګ اتارټي په نوم د هغه پوځي څانګې نوم راغلی دي چې ریټایر شوو پوځي افسرانو له رهایشي سکیمونه جوړوي او په غیر پوځي خلکو باندې هم کورونه خرڅوي. رسپانه دی یوې کارپوهې عائشه صدیقه لخلیلی کی چې د پوز ذات تجارت د رشوت یو ذریعہ ده او وایي چې پوز د خپل فائدې او لوړپوړو ریټایر شو پوزي افسرانو ته د زیاتې ګټې رسولو لپاره دا کارونه کوي. رسپانه لیکي دغه پروژه په وروستو څو کلونو کې د پوز په دریو ناکامه پروژو کې یوه ده چې له مشهورو شخصي کمپنو سره پکې شراکت شوی دی. رسپانه لیکي د دغه پروژې شریکه کمپنی الیسیم هولډینګز د جنرال کیانی د دریو ورونو ده. د رسپانې په خبره تر اوسه د ډیفنس هاوسینګ اتارټي دوه پخوانی لوړپوړي چارواکي گرفتار شوي دي. د دې ترڅنګ د الیسیم هولډینګز کمپنۍ پخوانی مشر وسیم اسلم بټ هم نیول شوی. هغه داوه کوي چې د جنرال کیانی ورونو ته د تحفظ ورکولو لپاره نیول شوی دی. دغه درې رونه امجد کیانی، بابر کیانی او کامران کیانی نه خو گرفتار شوی دي او نه د دې جرم لپاره تورن شوی دي. رسپانه لیکي د ډیفنس هاوسینګ اتارټي او د پوز ویان په دې اړه لسویلو ډډه وکړه. د رسپانې په خبره ویل کیږي چې د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف په وجه د قومي احتساب ادارې لخوا د کیس پلټنې کیږي. په پاکستان کې اکثره هغه سکینډلې یو طرف ته کړل شي چې تړاو یې له پوز سره وي. بیا هغه افسران چې تورن وګرځول شي ډېر کم جیلونو کې بندیږي، له هغوی یوازې مراعت واخیستل شي او یا له څوکې په لرې کېدو مجبور کړل شي. رسپانه لیکي جنرال کیانی د دې کیس په اړه لاس نه دی ویلي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره، د یو لښت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشرف په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاه خنمال یو کافی را کړ په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلی او پښتون راته بابا یې څه پخواله ځای خولې.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنیری سره د هر ګل او زیارت پورس.
مشال رادیو ته تاسې غوږې دروندونکو، د رواني غړې اخري رپورت په لور استاسې پام را ګرځوم. د پېښور پوهنتون په پښتو څانګه کې د خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکي شاعر او لیکوال کلیم شینواری د امیر حمزه خان شینواری په شاعرۍ کې د صوفیانه افکارو تحقیقي او تنقیدي څېړنې په موضوع د پی ایچ ډی مقالې په کامیابۍ سره دفاع کړې ده. دا چې دوی دغه موضوع ولې غوره کړه او په را روان وخت کې به یې د پښتنو زده کوونکو، څېړنکارانو او لیکوالانو ته څه ګټې ورسیږي او کنه، په دې اړه نور تفصیل لسیمینه د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواری په دې رپورت کې اورو.
د خیبر ایجنسی شاعر و ادیب کلیم شینواری د پېښور پوهنتون په پښتو څانګه کې د پی ایچ ډی تیسز یا مقالې په کامیابۍ سره دفاع وکړه. نوموړي د نومیالي شاعر امیر حمزه خان شینواری په شاعرۍ کې د صوفیانه افکارو تحقیقي او تنقیدي څېړنه موضوع غوره کړې وه. کلیم شینواری په دې موضوع د خپلې تحقیقي مقالې په هکله مشال ریډیو ته وویل:
په دې موضوع مخکې کار نه و شوای، بل داوه چې دا زما په خیال د حمزه بابا چې کوم اړخونه دي لکه پښتونولي، تصوف او عشق و محبت، نو په دې کې زما په خیال دا د هغوی د ټولو نه هم اړخ ځکه و چې د هغوی څومره نثري لیکونه دي یا څومره شاعري ده، په هغو ټولو باندې د حمزه بابا دا رجحان د نورو ټولو اړخونو په مقابله کې ډېر غالب و. پدې وجه ما ته دا هم ښکاره کېدو او پدې باندې مو کار وکړو.
د کلیم شینواری د تحقیقي مقالې سپروایزر پروفیسر ډاکټر روح الله وای چې دې سربد نور زده کوونکو ته په را روان وخت کې ډیره ګټه ورسی.
نو دا یو داسې څېړنه ده چې دا به نه صرف د ایم ای پښتو بلکې د ایم فل او پی ڈی د سکالرانو په راتلون کې وخت کې جنو ډېر په کار راځي او دا غینه ډېر فائدہ اخلي او ډېر په اسانه طریقې سره جنو دا حمزه بابا تصوفي افکار باندې خلک پوه شي، بلکې زمونږ خدا خواسته چیرې کدا چې کوم څېړنه دا کم تیسیز دي کدا چاپ شي، نو د دې نه بعد پښتنو ته ټول پښتنو د جګم دنو ډیره فائدہ ورسی او خلکو ته بجینو لکه کار آسان شي.
او ډاکټر علی پردی د کلیم شینواری د شاعری او تحقیق پاړه وویل.
ډاکټر کلیم شینواری چې د غاوس داسې یو حواله ده خپل چې اغه ټول عمر د پښتو ادب د مشرانو سره تیر کړی دی، د حمزه بابا سره او د هغه چې بیا څومره هم اثر وو، د خپل هم مشر سره دی، نو د هغو یو د پښتو ادب یو زرین دور د وړاندې تیر شوی دی، نو د هغې ټولو ادبي محفلونو چې کم ارکو د هغې کم خواږه دي هغه دې سړي را کشید کړی دی، د ده سره د هغې یو هغه یو وږمه ورسره شته، نو هغه وږمه د په تیسس کې شامله ده، نو هغه به یقینا چې یو پایداری لري او پختګي به لري.
د پیښور پوهنتون د پښتو څانګې چارواک وویل چې د امیر حمزه خان شینواری د تصوف په حقله د کلیم شینواری دغه تحقیقي مقاله به دوی چاپ کوي. یاد دی وی چې د پښتو ژبې نومیالي شاعر امیر حمزه خان شینواری په شخصیت، فن او افکارو باندې د نوړاندې هم څېړنې شوې دي، او د پیښور پوهنتون د پښتو څانګې استادان وایي چې د نوموړي د ژوند په نور اړخونو باندې هم د لا نور تحقیق ته ضرورت ته. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاوي شوې دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منځ به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله ولا پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندی بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
درنو اردوونکو، تاسو د مشال رادیو نه رسته خبری خبرونه واوریدل چې د پښی بوتي راځدلی وي. یو سوشي بي پاتې دي چې پکې اصرار لم مومن ته یو ځل بیا وار ورکو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي. د فاټا اصلاحاتي کمیټې وړاندیز کړی چې قبلي سیمې په خبر پختونخوا کې شامل کړل شي. نن له مشال سره په خبرو کې د فاټا پارلماني مشر حاجي شاجي ګل وویل تمه ده چې وزیر اعظم به په 6 ستمبر په قبلي سیمو کې اصلاحات اعلان کړي. د په خبره د اصلاحاتي کمیټې لخوا وزیر اعظم ته په لیږل شو وړاندیزونو کې ویل شوي چې قبلي سیمې په خبر پختونخوا کې په مرحله واره توګه شامل کړل شي. د بلوچستان په چمن سیمه کې د دوستۍ دروازې پرانستلو په اړه د پاکستان او افغانستان امنیتي چارواکو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې او یادوار نن په څلورم ورځ اهم باندې په چمن کې سرحدي ځواکونو پرون په خبر پاڼه کې ویلي. په دغو خبرو کې د افغانستان لړخه ډګروال عبدالعلي او د پاکستان لوري کرنل جهازی برخه اخیستې وه. درې ورځې وړاندې د افغانستان غاړې ته ځینو مظاهرچیانو د دواړو هیوادونو ترمنځ په دوستۍ دروازه کاڼي وویشتل او د پاکستان پر ضد یې نارې وهلي. د دې پیښو وروسته پاکستان په چمن کې له افغانستان سره ډیورنډ کرښه تړلې ده. د کندوز والی وایي افغان امنیتي ځواکونو خانآباد ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې ده. د خانآباد ولسوال حیات الله امیر مشال ډوسی وویل چې ولسوالۍ تیر ماښام په 2 بجو بیرته د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلې. عراقي چارواکي وایي 6 کسان چې د داعش وسلوالې ډلې لخوا د سلګونو پوځیانو په ډله ییزو وژنو کې په برخه اخیستو ککړ ګرځېدلي وو په دار ځړول شوي. دغه پوځیان په 2014 کال وژل شوي وو. د عراق د جنوبي صوبې ګورنر وایي چې دغه کسان نن د دې صوبې په نصري اجل کې پانسي کړل شوي. ترکی چارواکي وایي د هیواد په جنوب ختیځ کې د واده په مراسمو کې شوی مشکوک ځنمرګي برید کې د وژل شو کسانو شمیر 50 ته رسیدلی. د سیمې ګورنر نن وویل دغه شنبه یا خلیف ورځو په غازی انتب ښار کې په شوي ترګر برید کې 94 کسان ژوبل شوي هم دي. او د برازیل په ریو ډی جنیرو کې د اولمپیک سیالیو نن اخیری ورځ ده. امریکا لا هم د میډالونو د جدول په سر کې ده. برتانیا په دوهم او چین په دریم نمبر دي. امریکا تر دې د مادرید سلویخ، برتانیا ویش او چین شپږ د سرو زرو میډالونه ګټلي دي. د خبرونو لنډیز سره د درنو اوریدونکو د مشال راډیو د نن ورځې د خبرونو پای ته ورسیدو. هم دې سره خپل کوربا ګل ایاز، د خبرونو ویان اسرار لمومن، تکنیکی همکار علی محمود او نور همکاران له تاسو اجازه غوړ سوال او بیا هم له سهار 9 بجو نه تر ماخم 6 بجو پورې تاسو په خدمت کې وایو. کچره تاسو په همدې سبو پاتې شئ نو د وی او ای ډیوا راډیو خبرونه به واوري. خمه خامه لري، خوشاله و آباد اوسئ.